السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د بښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د اسلام آباد په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له کبله سا ورکړه. د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین تیره شپه ناوخته د پاکستان د طبي علومو انسټیټیوټ پیمز روغتون مخې ته د پی ټی ایم غړو او پلویانو ته په وینا کې د وزیر مړینه تایید کړه.
زما د خلینه وصل ډیر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی آغاز مونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. منظور پښتون وایي چې وزیر د جولای په ومه په هغه ښار کې د آزاد خان داوړ په نامه دی وطن او د هغه د شاوخوا لسو تر دولسو ملګرو لخوا د لرګیو او چړو تر برید لاندې راغلی وو. د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم وو. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی دی او نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالې شاعرۍ لپاره ډیر مشهور وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون چهارشنبه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه یوزف سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپین لیکې د پروژې پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې افغان لوری به هڅه وکړي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند پاتې مسلې اواري او عملنې کار پیل کړي. د متقی په خبره اړوند ادارې کار کوي چې د ټاپي پروژې ټول حقوقي اسناد نهایی او د کار د پیل لپاره زمینه برابر شي. د ټاپین لیکه چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري په جوړېدو سره به یې له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز ولېږدول شي. د دغې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په وروستیو کې په ترکمنستان کې پیل شوي، خو په افغانستان کې کارونه د 2018 کال په فبروري کې درېدلې چې بیا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی افغان محصلانو ته د علامه اقبال د تحصیلي بورسونو د درېمې مرحلې د پایل خبر ورکړی. ښاغلي دورانی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 4500 افغان محصلان د پاکستان په پوهنتونونو کې د ټولنیزو او طبي علومو په مختلفو رشتو کې پر زده کړو بوخت شي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې دغه تحصیلي بورسونه یوازې نارینه محصلانو لپاره دي او که نجونو محصلانو ته هم ورکول کیږي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې 4 سرتیری د پېښور په حسین خیل سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د رسنیو څنګ پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې وژل شوی سرتیری د سوابه کوهات پېښور او منصري اصلي اوسیدونکی وو. د بیان لمخې په حسین خیل سیمه کې د پوځ او پولیسو لخوا د دغو ګډو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 3 سختریزي وسلوال وژل شوی هم دي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام په دیمه پایلوبه کې چې تیره شپه د انګلستان او هالند د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، انګلستان 2-1 په مقابل کې هالند ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ووته. انګلستان به په فاینل لوبه کې له اسپانیا سره چې وړ مبارزې فرانسې ته ماته ورکړې وه مخامخ کیږي. اوس 3 ورځې وقفه ده او د دې جام پایلوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ ترسره شي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې پروګرام اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د بښنې نړیوال سازمان د یوناما هغه اندېښنې تاییدوي چې وایي طالبانو له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. یوناما دغه راپور د جولای په 9 خپور کړ. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان د ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص ته اندېښنې لري او په وینا یې هڅه کوي چې د بشري حقونو مسأله هواره شي. تفصیل نوریاس نوری اور.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د هغه څه په وړاندې چې هغه د طالبانو له لوري خپل سري متضاد او مبهم اقدامات بللي خبرداری ورکړی دی. په هغه راپور کې چې دې سازمان پرون چهارشنبه خپور کړی، ویل شوي چې د افغانستان پر خلکو اخلاقي څارنه د تبعیض پر یوه بنسټیز سیستم بدله شوې چې پر ښځو او نجونو یې په غیر متناسب ډول اغېز کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو مسؤول دی.
زنان و دخترها در افغانستان
پا افغانستان که خزی اونجونی لداسی و بنسیتیز شوی سیستم سر مخامخی دی چه پا سیستماتیک دول دو دوی حقوق او انسانی ازادی تربخو لندی کبی طالبان او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتی تا افغانستان در نریبال و مکلفیتون و خلاف پا سیستماتیک منظم او پراخ کچه ددی هیواد د خلق و لمرانی اساسی حقون تربخو لندی کبی
مردم افغانستان نقص میکن.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت او له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به د ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه واخلي.
دا د امریکا د حکومت لپاره یو لوی اندېښنه ده او موږ به له هر فرصت څخه په ګټه اخیستو د خپل اندېښنو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل غږ اوچت کړو.
تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په یو نوي راپور کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره شوي، د خلکو خصوصي حریم محدود شوی، امرونه یې سخت شوي چې په پایله کې د دې هیواد د وګړو پر لویې برخې د ویرې او ډار فضا سیوری غوړولی دی. د طالبانو حکومت یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي د کوم احکام چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا توصیه کیږي هغه معلوم اسلامي احکام دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د یوناما دغه راپور په غبرګون کې لیکلي چې د یوناما راپور جوړونکي هڅه کوي چې افغانستان د غربي لیدلوري څخه وارزوي چې د ده په خبره دا کار سم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید په افغانستان کې د هغه څه په وړاندې چې هغه د نړیوالو قوانینو په اساس جنایتونه بللي د ځواب ورکونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه د خپلو شواهدو پر بنسټ ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو سخت محدودیتونه له پراخو خپلسري توقیفونو، جبري ورکېدو، شکنجې او نورو ناوړه چلندونو سره یو ځای د بشریت ضد جنایتونه او جنسي ځورونه بلل کېږي. د سازمان ویلي طالبانو په کراتو ښودلي چې دوی نه غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې له نړیوالو قوانینو څخه په جدي سرغړونو تورن شوي دي. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقوق ورځ تر بلې محدود شوي دي. د بشري حقونو د فعالانو په وینا همدا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پېژندلو تر ټولو مهم لامل بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا پریکړه پرون چهارشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی اسلام آباد ته درې ورځنی سفر درلود او نوموړي خپل سفر د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسوه. خپل ګراندی هم د پاکستان له دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2040 کال د جون په 13 پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 13 پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبې په ورځ د جولای په 9 خبره کړې، پکې راغلي چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستانی چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندي سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هیوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندي غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاند یې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
تغه افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست ورسره پاکستان ته راغلي د یو این سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دی ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر دوه میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یو حل لاره راوباسي چې دوی کوی ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او د هغو څخه دا غوښتنه ده چې تاسې پر یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلارې باندې کار وکړئ تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول یې کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی پټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 15,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او غنو ولایتونو کې د محرم د میاشتې مراسم پیل شوې دي. شیعه مذهبي دغه مراسم په خاصو غونډو او ځانګړو دودونو سره لمانځي. دوی وایي چې سقل د طالبانو لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي، خو د طالبانو چارواکي بیا په کابل ولایتونو کې وایي چې دوی د محرم مراسم لپاره ځانګړي تدابیر نیولي تر څو شیعه مذهبي وتوانېږي دغه مراسم په سوله ییزه فضا کې ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه په محرم میاست کې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. له دې ډلې جواد او علي زاده د خپلې سیمې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده از جمله ای است که اذان ما باید بلند نباشد و لاسپیکر نه.
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دادی چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي، په سپیکر کې باید نه وي. بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا، دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړي دي. موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو.
متاسفانه سخخانه ها را که به عنوان مراکز پخش
نشته نظرات بده مرغه سخخانی چې د امام حسین د نظرونو او ژوند د طریقو د نشرولو د مرکزونو لپاره کارول کیدی بند کړی دي. له بده مرغه د جمعاتونو د لوډ سپیکرونو غوونه بند کړی او نه پېک دي چې د نوهې او مراسم په لوړ غږ وورو. موږ خبر شو چې حسینی بیرغونه یې هم راټیټ کړی دي.
د اندېښنې او نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د محرم او عاشورا مراسمو ته منسوب بیرغونه او بلبورډونه راښکته او ټول سوي دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغو ویډیوګانو کارولای نسی تاییدولای. په دې خپرسوې ویډیوګانو کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اړوند یو رنجر موټر کې چې د دوی مذهبي بیرغونه پکې انتقالوي، وایي دا بیرغونه یې د کابل ښار د مغازي شهر سیمې له یو جومات نه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د عاشورا او محرم مراسمو د لمانځنې د ولسي کمیټې ویان عبدالله افضلي د بیرغونو د راټولولو موضوع تایید کړه. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه:
د شاروالی ځینو کسانو ځینې اقدامات وکړل. په قلعه شاده او برچی سیمو کې څو بیرغونه راښکته کړل، او په هغه لیدنه کې چې پرون مو مشرانو د رئیس الوزرا له مرستیال او د استخباراتو له مرستیال سره درلوده، په کې ټینګار کړی چې موږ دوی ته لارښوونه کوو چې نور دا کار ونه کړي.
د هغه په خبره د طالبانو حکومت یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسمو د لمانځلو د امنیت ساتلو لپاره 40,000 ځواکونه ګمارلي دي. ښاغلی افسری زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت هم اعلان کړی چې 50,000 جماعتونه حسینی او تکیه خانی به په ټول افغانستان او 1500 جماعتونه او تکیه خانی به یوازې په کابل ښار کې د محرم او عاشورا مراسم ترسره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشرانو اوکراین ته د اف 14 جنگی جیټ الوتکو د لومړی جوپې د استولو اعلان کړی. نور تفصیل نوریا سنوریا ورو.
د ناتو متحدینو په واشنگتن کې په ګډه سرمشریز کې اعلان وکړ چې اوکراین ته د اف 14 جیټ الوتکو لومړی جوپ استول شوی، او په دې توګه د کیف د اوږدې مودې انتظار پای ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې خبر د اعلان په مهال وویل چې کیف ته به د مرستو یوه بله پیاوړې بسته په راتلونکو ورځو کې پډاګه شي. خغلی بلینکن چې هیواد د ناتو د سرمشریزې کوربه دی، پرون چهارشنبې د دې سرمشریزې په څنډه کې یوې غونډې ته وویل چې د اوکراین پوځي وړتیاوې باید پیاوړې شي.
همدا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د اف 14 جیټ الوتکو لیږد روان دی. دغه جیټ الوتکې د ډنمارک او هالند څخه لیږدول کیږي، او په اوړي کې به د اوکراین په آسمان کې الوتنې وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اوکراین کولی شي د روسیې د یرغل په وړاندې په اغیزمنه توګه د خپل ځان دفاع وکړي.
اوکراین چې له ډېرې مودې راهیسې د اف 14 جیټ الوتکو د ترلاسه کولو هیله کوله، داسې ښکاري چې خپله دا هیله یې پوره شوه. د اوکراین دفاع وزیر روستام اوماروف له خپلو ډنمارکي او هالندي سیالانو سره تر کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې ولیکل چې هیواد یې په خپل آسمان کې د پرمختللو جنګي الوتکو نندارې ته ځان چمتو کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیر اونۍ ویلي چې غواړي تر اوړي پورې د خپل هیواد دفاعي وړتیاوې دوه چنده کړي. تمه کېږي زیلنسکي چې د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په واشنگټن کې د امریکا د استازو او سنا جرګو له مشرانو او هم د دې جرګو د دفاعي ډیپلوماسۍ ملي امنیت او بودیجې د کمیټو له مشرانو سره وګوري.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې دا پروګرام زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول پیکای دی غمازی کوي، صبر چې لستر گو دی ول واړوم.
د کیسه لیکوال حیات ژوند نظر می اخیسته.
د کیسو په واره کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانی کیسو پرتلا بدلې دي.
د کیسه لیکوالی هریوا لنډه کیسه.
په لوګي کې پټ انجیلې تور چا جوش نو را رخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یوه ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې در سره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلا مشورې ترسره کړي دي، او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او اړتیاو د شپو هیدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوی دی چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولی شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخ ته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالاتو په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو رامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تر یوه حده د زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملي بڼه ورکړي او عملي تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی وی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا غ سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کوي لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغې طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وغوړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو معنوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کې.
هوتک صاحب، مالی ملاتړ بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده؟ ځکه اول خو که چېرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی ته ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې موږ بیا هم ځای ونیو. زه پوهېږم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص ده چې سوې تفاهم ونشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې د دغه برنامې په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړی، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړی چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولی شي هنرمندان د خپلو هنري کارو دپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، هر نگر کشته ولی هغه ته خو زمون کار نه ده، مونږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. مونږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان پریش دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو مونږ لږ رواسي پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینې په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته بیر میشته افغانان فرهنګیان د بارنده ټول دربر لیسی. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید په اصولو برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې ټول د پاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په دمون په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسؤلیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري حیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې درغی جمله څخه ده همدا صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی دا یو مشورتي بورد چې هغه به د تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکړي. دا وی د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوړی حیات اته دوه جوړی ډلې جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او هغوی به کار کړي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نه خواسته سوء استفاده مو نشي او دردسر هم ایجاد نشي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړئ، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبنیز دودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج ونه لرو. دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو. دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ده چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، اویا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو به په دې خپلو هڅو کې ډېر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډېر ستر مرستو ته ضرورت لري او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات ترسینه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي. په دې ډول باندې ممکنه ده چې ستاسو کار ډېر اغېزمن تمام شي.
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همداسې وي او هغه د خود کیفی په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې د دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته او د راتلونکي لپاره ده. د دغه اصولو په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیاب وي. غیلای که دسه لند خیزی اغا با لند نتیجه هم برکی یا با یه سوار نکی زپیگه ما چه منگا اساسی بنیادی مرست ضرور لرو، ولی هم دقیقه لمده تاریخ هم که دهشی چه زنی بنیادی مرست وشی او کار وشی.
زما مطلب داو مثلا یو چوک داستان لیکی، یو چوک سندر آوائی، که چیر تا ددغه سندرغاری لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شی، نو دده داده جوان چرخ با و چرخی. که چیر تا دغه کیسه لیکوال تا فرزن دده یو کیسه ویدوی بنا بانی خپره شی او دا پا بحرانی و جبا بانی ترجمه شی، که دیشی چی دده لپاره ده یو آیداتی منبی بانی ده یو کیسه بداله شی. یعنی فکر نکوی چی دغه سی یو حتی ممکن دیر مؤثر روی؟
زه بالکل تاثر موافقم او فکر دواړه هم نظره موږ یو. که څوک داسې یو طرحه وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسې وکړئ، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې د هغې ملاتړ کېږي، یعنې کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته یو سالون ونیسو او هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل وکړو. هغوی خپله د دې کال لارې د دغه امکان له لارې خپل ځان ته د کار زمینه مسایده ولی شی، اگه کولی شی خپل برنامه جوری کی، اگه کولی شی خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داس نور، یعنی دا هم مغه خواته یا حرکت.
لشاغل هوتک څخه مننه. پر خبرونه که وراندی هم کیسه لرو هم شعر.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونې په دې برخه کې غزل لرو، د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترګې به له تانه په چل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پیکی دې غمازی کوي، ول په ول پیکی دې غمازی کوي، صبر چې له سترګو دې ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دې لونګین به په بل واړوم، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبط ریمل واړوم، او لاس دی خپلی غاڑی تراول ویجی، لاس دی خپلی غاڑی تراول ویجی، ستا لطور وربلک گل واړوم، تور دی ورور وژنی او پشتون فطرت خدای زده چی لزانه بپل واړوم، بیا به منجیلا لمنگی لری کړم، بیا به منجیلا لمنگی لری کړم، بیا به دی ببرای په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. لدا سکسلیکوال سره شخې دلیم چې کیسه د نورو په څیر نه دی. د سکسلیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابوالحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردیش باړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یو ننداره هم د اوران پوهاوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغییر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنې په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنې اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنې اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسل به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به. او د اوسنیو مدرن کې مدرن کیسې دي، هغه ته کوي چې مثال پیښه د یو پیښې له منځه اخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري. هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کیسې کې نه دي روښانه، ته کوي چې هغه روښانه کړي. پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوې کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوهه زیګزاګي حالت لري. ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی، دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلار ته لیک کتاب هم ژباړل. کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم، ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي که نه وایي، هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو. یعنی لیکوالي یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. نو یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم، نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم، هغه به ډیر کمزوری راشي. لکه مخکې تاسو د لوستوالو خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
په دې برخه کې زه دا نه وایم چې تاسو همداسې مه لیکئ یا همداسې ولیکئ. ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم ردول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغوی سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېرې منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي خلکو کوي، وایي دا به تر ابده منلي استادان وي. هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکاره کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي، هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
سمه مطلب هغه دی د فضا ده یا د هغه کوم حاکم حالت سپلې کیسې کې دی، همدغه مطلب دی دی.
بله
لږ ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم. د صادق هدایت هغه وایي موږ څه لیکو هغه موږ خپله یو. نو
یعنی او بخشي زما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار ته لیک اثر هم ژباړلی دی، آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او که نه؟ یعنی لږه متاثره شوې یاست او که نه؟
طبعا موږ چې لوی لوی لیکوال لولو دغنه یو څه زده کوو یا دغه سیوری په موږ وړیږي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستویفسکی سه مثال سارتر سه یا کامو سه دغه کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پہ ولاړ دی، یعنی مونږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو. نو تابن کله چې زه مثال کافکال ولما زه داستویفسکی ولما یا نور لیکوال ولما خو یو څه د هغوی هغه سیوری په ما راغوړیږي، او خصوصا کله چې مثال ما کافکال لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکاس کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاوه، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود. نو تا به هغه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، دغه اړخ ستاسو خوښ سوی دی او کنه؟ فرضاً کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ څرنګه؟
بالکل، مثلا له دې نه د کافکا مطلب هم دغه وي کنه، چې کله چې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یا هلته که احمد محمود وي، هغلته احمد محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زویم ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا وبخشئ، په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی، کله د ته ژوند جګړه ښکاری دی، وای یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شي، دی وای سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او له هغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط رامن سکړي دي. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه وی ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ؟
زندگی لکه لوړې ژورې لري، او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه، وای چې په ژوند کې سختی نه وي لکه به مالګې توام. نو باید ومنو چې زندگی هم لوړې لري هم ژورې لري.
د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غني خو یو برخه مالګه.
خو زه وایم کنه، کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقراره ونه ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده ته به له یوې بدبختۍ راووځې له بلې به راووځې له بلې به راووځې، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پرې ورچي او غلطه لاندې تربت کېږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شی نه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو. صحیح ده چې یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو، ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنې کوي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای شي په دغسې وضعیت کې یو ډیر شاد یو ډیر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دي لکه کاناډایي لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم همغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشحاله وي، هغه هم خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی که نه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یې همغسې کیسې هم پنځوي، همغسې تخلیق کوي. هو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي کوچېرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي. زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي د مطلب را ده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو ټرین وي سره روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې، یعنی لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره د ریل پټلۍ کې شخمۍ کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو، د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رډوي ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
لمر ورو ورو پر ځمکه په خورېدو په لوګی کې پټ نجلۍ تور چا جوش نه ور راښکته کړ او ورو ورو د کوټې په لور روانه شوه. ناڅاپه یې په شونډو مسکا خوره شوه، د کوټې ورې خلاص کړو. په خواره دسترخوان یې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکرۍ راواخیستل، په بیړه یې جامې واغوستې، څیرې کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کارولي دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې ده، ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې ده، ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته به له لاس نیولو خلاصه شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، وی ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه، په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړو نجونو سره یې تشړا غږ بدرګه کړ.
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واټساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو، د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبریال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی، چې د زابل پوشاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستی. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
په
اکبر خان مینه او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي، او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمو ته راپېژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپېژندل شوی. اکبر خان مینه او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي، کوم مهال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1939 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي، او دلته میشت کیږي او په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو باتدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر درېږي، ولسونه پسې درېږي، او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یې وواژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوي دي چې د دوی یو اړخ ته کتنه شوې ده، خو نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې ولیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي، او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله، او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول، او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی، او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې مېلمه پالنې سربیره د وطف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي، او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یوه بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزانې هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقمندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پیښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي، او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، ده حقیقت او خیال گدوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو په تیره ده مهم و پیشو په برخه که ده سی تغییرات نشه رتلی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه په برخه که ممکن زین صحنه په کسا که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوند پاره پورستیو که با افغانستان که ناولین کتاب په کابل که چاپ شو.
دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسیری انګریزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړه لیدي. په دې کتاب کې د 1893 میلادي کال له سپتمبر د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیش راخستل شوی دی. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت ډېرې وړې او عجیبې پیښې هم ثبت شوې دي.
جالبه شیان دي چې هغه لیډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادی کې چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو لیډیسل وایي چې د افغان سوارکار ما ته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوارکار د خپل شاته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته را رسوي دغه جنګیالی کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه را وباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې و چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر هم هلته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ را اخلي په څرټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بل جالب خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولي دي وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکرو غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوشتي سلسله خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وای چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابیږي او دا زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر یې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وشي دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل ہر گل
می ورتا را واستم بل یار می کبل بل سند سکینو شگونا جوت یو محل گس میں پخے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پخندہ راوڑو زیڑ گلونا دچھاں میل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد وقتو دبل بل شراب میں اورتا ورکڑ بیاد دو خود بلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل جنا میں دس پوک میں کڑا دس زہرا پست غزلیں